آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
دا کابل په ځانمرګي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دا فرخوندې په قضیه کې یو لس پولیس په یو کال بند محکوم شول. او د عراق درامادي خار نیولو لپاره شریک عملیات پیلېږي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه واوري. کابل کې د عدلي وزارت مخې ته ځانمرګ برید شوه. په نورستان ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره یو ځایي ولسوال کمپاین پیل کړی او د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته د کندهار په پانتون کې د ماسترۍ پروګرام پیلېږي. رپورټونه وروسته اوري. خو اوس به زنا شباشنا او زمان همکار متی الله عابد ته صد دې سات مهم خبرونه واورو.
کابل کې د عدلي وزارت مخې ته شوي ځانمرګي موټر بم چاودنه کې 15 ملکی کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وایي چې چاودنه د کابل په وخت 4 بجې مازیګر شوې ده. حمله کوونکي د بمونو ډک موټر کرولا موټر د عدلي وزارت د موټر په پارکینګ کې الوزولې دي. د کورونا چار د وزارت ویان صدیق صدیقی د پیغه پاړه وای
ام تاسو په نن انفجار ان ریپو د تاسو ټګ وستا وستې اوبای مره پلیز دوجا به فکر دم گفتن شاید یک وستې کورلا بوده باشه و فرد ان تاری ام بوده و ای وستا مواد انفجاری داشته امور ابتدایی چیزی که فقط یک بیز خطیش گفتن نیست که پای نفر متاسفانه دو کسایی که دو پارکینگ بودن افراد ملکی هستن اونا شهید هستن و نو نفرم خودم صحه بودن.
حقلی صدیق صدیقی دغه خبره د پیخنه سو شیبه ورسته کړی دی. د پیخه د نور جزئیات په اړه بعد خبر نو ورسته د کابل نه د خپل خبريال اکرام شینور سره خبري وکړو او د طالبانو لخوا خبر شوی اعلامیه کې راغلی دی چې دوی د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخلي او وایي چې په حمله کې د عدلی د وزارت رتبه او ټیټ رتبه مامورین وژل شوی. په 1300 دوه اونۍ کې د شپږم حمله ده چې د کابل په خار کې کیږي.
د کابل ولایت د دریم حوزه ابتدایي محکمه رئیس صفی الله مجددی نن د سه شنبه په ورځ فرخوندې د قتل په دوسیه کې د 19 پولیسو په باب په یو علني خونډه کې د محکمې پریکړه اعلان کړه چې لمخې د کابل د دوم امنیتی حوزه د عامر حسیب الله په ګډون 19 پولیسو ته په دنده کې د غفلت په تور د بند یو کال سزا واوروله. قاضی صفی الله مجددی د پریکړې د اعلان په وخت وویل چې د محکمې دا پریکړه ورسته نه ده او د قضیه دواړه خواوې د استناف د غوښتلو حق لري. ښاغلی مجددي وویل له دواړو خواوو که هر څوک علاقه ولري چې معذف څارنوال او یا هم تورن دي د استناف غوښتنې حق خوندي دي. کولی شي چې د استناف غوښتنې په پړاو کې د لومړنۍ محکمې د پریکړې په وړاندې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې وړاندې کړي. د غرض محکمې په دې قضیه کې 8 پولیس بری زما اعلان کړل خو ویل چې کچېری د قضیه کوم اړخ په دې پریکړه قناعت ونه لري هغوی ته هم د استناف غوښتنې حق خوندي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې همدې محکمې په دې قضیه کې د شاهد شمشيري د زیارت یو مجاور په ګډون 4 تورونو ته د اعدام او 8 نورو ته د 14 کلونو د بند سزا ورکولو پریکړه وکړه. همداشان محکمې 13 نور تورن بری زما اعلان کړل.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین د فدراتیوي روسیې د کورنۍ چارو د وزیر خاغلی ولادیمیر کولوکاسیف سره چې یو لوربا پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی ولیدل. په دغه لیدنه کې چې په ارک تر سره شوه دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د مرستو د پراختیا او افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخه کې درستی د روسیې د مرستو په اړه خبرې وکړې. دواړو لورو تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره لوی خطر وګڼه او د دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره په ګډه همکارۍ باندې ټینګار وکړ.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له آی اس آی سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن او هیڅکله د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د شوي تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي. ښاغلی مسلمیار همدارنګه ویل چې پاکستان دا مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف ترسره شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غاک آشنا رادیونه ادامه ورکو. عراق کې شیعه ملیشیا د رمادي ښار نه بهر راغونډ شوي دي او نیت لري چې د الانبار د صوبې مرکز د اسلامي دولت د یاغیانو نه آزاد کړي. د نوړاندې تیره میاشت د عراق په یو بل ښار تکریت کې هم د یاغیانو د واک ختمولو لپاره شیعه ملیشو د عراقي قواو سره په شریکه عملیات کړي. د تکریت د بیرته نیولو نه پس د بغداد په لور د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو پرمختګ درېدلې و، خو اوس دوی غواړي چې د لویدیز خوانه بغداد ته ځان ورسوي. د عراق د دفاع وزارت یوه داسې ویډیو خپره کړې ده چې هغې د اسلامي دولت د ډلې د ولکې نه آزاد شوي 28 عسکر ښودل کیږي. څو ورځې وړاندې چې کله د اسلامي دولت ډلې یا داعش کسانو په رمادي قبضه وکړه نو عسکر یې تیښتې ته مجبور کړل او د عراق صدراعظم مجبور و چې د شیعه ملیشو نه مرسته وغواړي. د امریکا سپینې ماڼۍ د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې ولسمشر اوباما د عراق د جریاناتو نه صحنه په صحنه خبریږي او د سپینې ماڼۍ نطاق وایي چې د امریکا په مرسته به عراقیان بیرته د رمادي ښار ونیسي. هغه وایي چې د ایتلاف جنګي الوتکو د یکشنبې رئیسې د رمادي په ښار حملې کړي دي. د تیرو درې اونیو په موده کې د ایتلاف الوتکو 2 حملې کړي دي. په عراق کې مقامات وایي چې د رمادي په جګړه کې تر اوسه 1500 کسان وژل شوي دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې د جنګ د لاسه 6500 کسان بې کوره شوي هم دي. زمونږ د واشنگتن اوري. په ایران کې یو امریکایي خبریال چې د جاسوسۍ په ګډون د ځنو نورو تورونو له کبله له شاوخوا یو کال راهیسې بندي دی را روانه اونۍ محکمه کیږي. دولتي مطبوعات وایي چې په تهران کې د واشنگتن پوست د خبریال جاسن رضایان محکمه به د مې په 26 نیټې. د فرانسې خبري آژانس د رضایان د وکیل له خولې لیکلي چې ل رضایان سره به د هغه میرمنه او بل دریم کس یو ځای محکمې ته راوستل شي. دوی د تیر کال د جولای په میاشت کې په تهران کې ونیول شول. امریکا د بیان د ازادۍ ډلو او د واشنگتن پوست ادارې د ښاغلي رضایان بندي کېدل غندلی دي. دوی د کوم تور له ثابتېدو پرته نه همیاشت په توقیف کې وو. د د کورنۍ او د واشنگتن پوست اجرایي رئیس وایي چې رضایان له خپلې کورنۍ سره د لیدو کتو اجازه هم نه لري. که په دغه خبریال لګېدلي تورونه ثابت شي ښایي د 10 او 20 کلونو ترمنځ د بند سزا ورته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې نیت لري چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ غیر نظامي سیمې ته یو سفر وکړي. دغه سیمه چې د کسنګ صنعتي پارک په نوم یادیږي او د دواړو ملکونو په شریکه ملکیت لري په تیرو 2 زیاته موده کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو عمومي منشي ورته سفر کوي. ښاغلی بان کی مون ویلي دي چې دغه سفر د دواړو کوریاګانو لپاره د شریکې ګټې یو ښه مثال دی. د جنوبي کوریا پایتخت سیول ته په رسیدو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د غواړي چې د دواړو شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د رغولو لپاره خپل رول ولوبوي. او پولیسو د امریکا د ټکساس ایالت په واکو کې د یکشنبې په ورځ د دوو جنایي ډلو ترمنځ له نښتو وروسته 170 تنه نیولی دي. د دغو جنایي ډلو نمونه موټر سایکل چلون کې بلل کیږي چې او بخیدغه دوه جنایی ډله موټر سایکل چلون کې بلل کیږي چې ډیر مشهور دي. د ټوپن پیک په رستوران کې د دغه ډلو ترمنځ په نښته کې 9 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 19 نور ژوبل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او اوس به د کابل د پیښې په اړه د خپل همکار اکرام شینواری نه تازه حال احوال واخلو. درنو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې کابل کې د عدلی وزارت مخې ته شوې ځانمرګې موټر بم چاودنه کې 15 ملکی کسان وژل شوي دي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي چې چاودنه د کابل په وخت 3 بجې مازیګر شوې ده. نور جزئیات به د خپل همکار نه واورو. شنواره صاحب ستړي مشه خبرونه ته میرواني وکړي د پیښې نور جزئیات څه دي؟
بله په پیخه کې نوی جزئیات دادی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی چې د ټپیانو شمیر 35 تنو ته رسیدلی او دغه ټپیان د کابل بیلابیل روغتونونو ته د پیخې لزیه انتقال شوی دي. دا وزارت د نشراتو رئیس اسماعیل کاوسی امریکا غږ ته ویل چې اکثره دغه ټپیان ملکی کسان دي چې د عدلی وزارت د پارکینګ کې په انتظار وو او دغه برید کې ټپیان شوي دي. ښاغلی کاوسی دا هم ویل چې په دې برید کې 3 تنه مړي چې یوه یې میرمن ده د کابل روغتونونو ته ورول شوی دي. البته د دې د مخه د کورنۍ چارو وزارت وایي امریکا غږ ته ویل چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي دي او نه تنه ټپیان شوي دي. دا د دغه پیخي جزئیاتي. البته په دې کې یو بل نوی خبر دا ده چې جمهور رئیس غني د برید غندلې دي او همدا شان طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې دي او ویلي دي چې په دې برید کې د عدلي وزارت لوړ پوړي چارواکي وژلي دي.
ښه، تر کوم ځایه پورې دا صحیح ده چې د عدلي وزارت چارواکي یعنی مامورین څوک پکې شته دي؟ شنواره صاحب
ته اوسه پورې به ګرانې چې دا ویل شي چې په دې کې د عدلي وزارت چارواکي مامورین شته که نشته دي. خو دغه برید په داسې وخت کې شوی چې لا هم د عدلي وزارت مامورین یا د افغانستان د حکومت د نورو مامورین لا د کاره بهر نه راوتلي، یعنې لا اوسف شیبي د مامورین رخصتۍ ته پاتې وي. نو په دې خاطر باندې دا چې څوک دي اصلي ټپیان دا ګرانه ده. ولی د یو شی چې دغه واضح دی هغه دا چې زیات شمېر کسان چې ټپیان شوي هغه ملکیان دي.
بله، شنواره صاحب داسې نه دي ویل شوي څه تبصره یا انګېرنه څه ده چې ولې د عدلي وزارت مخې ته دا چاودنه شوې ده؟
نو اوس په خود داسې کوم تبصره نه ده شوي، ولې په کابل کې تاسو تفصره ده چې په تیرو 3 ورځو کې په لپسې دغه سي چاودنې شوې دي چې یوه هم نن وه چې د عدلي وزارت د موټرو په تمځای کې شوې ده.
ښه، ډېره مننه شنواره صاحب، ساسې کور ودانې.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
قدر منوریدونکو سم په مکه بل رپورټه. په نورستان ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره یو ځای ولسوال کمپاین پیل کړي. لغرنه د خاشاکو خاشاکو راټولول، په کاروندو کې په دغه طبقه کار کول او د فصلونو ترېبلو پالنه د مالونو ترول، ژوند ته د غلې دانې وړل او ګڼ نور هغه کارونه دي چې په نورستان کې د خزو په وسیله ترسره کیږي. زبی الله غازی پاکله رپورټ راکړي.
که څه هم په ټوله کې د افغانستان په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله خورا ډیره او د اندېښنو ډکه ده، خو په ختیځ او غرنی ولایت نورستان کې بیا د دغه طبقې په وړاندې زور زیاتی او عنعنوي شاقهکاري هغه څه دي چې له پیړیو راهیسې دوام لري. له غره نه د خاشاکو راوړل، په کرونده کې په دغه طبقې کار کول او د فصلونو تر ریبلو یې پالنه، د مالونو څرول، ژرندې ته د غلې دانې وړل او ګڼ نور هغه کارونه دي چې په نورستان کې د خزو په وسیله کېږي. په دغه ولایت کې وزایي ولسوال د دغه دودونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې پیل کړې او وایي مبارزه تر ډیره د بریالیتوب په خوا روانه ده. د وانتویګل ولسوال رحمت الله رحمتي وایي لا تیرو دوو کلونو راهیسې په نورستان کې پر ښځو د شاقه کارونو د مخنیوي په برخه کې کار پیل کړی او په لومړي سر کې هغه کسان بندیان کړي چې په خپلو ښځو یې درانده کارونه ترسره کول. نوموړی وایي له دینی عالمانو او قومي خلکو سره په ګډه د کیدونکو د غانانوي ظلم په وړاندې مټي رابډوالي او څور از وړاندې په دغه اړه د سلګونه کسانو سره غونډم کړي ده.
دا مبارزه د غزول دي دغه او د هغو خصوصي مټنګر مې خلکو سره او مومي مټنګ غندغه کی جلسه دي او ما وویل چې وروړه دا کار وکوي د خدای رضا لپاره او د انسانیت د سلمون لپاره دا کار وکوي. خلکو سره مفاهیمه شریک دي او نظریات شریک دي. انشاءالله
ولسوال رحمتي وایي ولسوالۍ ته د ورڅیر مسیمو خلکو پر خزو د کیدونکو شاقکاری لاس اخسته او اوسې مبارزه لري پرتو سیمو ته په غزه دوده. هغه وایي په نورو ولسوالیو کې هم د ملګرو په لټه کې دی تر څو د دغه ناوړه دود پر وړاندې د خلکو فکرونه روښانه کړي. قومي مشران هم له دغه چارې خوشاله دي او وایي د بدو دودونو پر وړاندې مبارزې ته تیار شوي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي په دغه برخه کې مبارزې ته تیار دي.
موږ در سره وګ پوګ مرسته کوو او در سره همکاري او دا نیک عمل دا نیک کارونه دي او اسلام په توګه کې دنه کار دي. موږ ډیر خوشاله ستاسو دغه نه او ډیر څه چې دلته کم زنانو مثال دا خبر اوریدل چې دا دولت زمونږ مشکلات او تکلیف او داغه ترتبانه خبرې کوي د خلکو شوې دي. نو بعض زنانو ډیر کسان زنانو مثال کم زنانو شي خبر شوې دا ټول هم خوشاله شوې دي.
د نورستان د خزو چارو رئیس زاهد پیزان د وانتویګل ولسوال د روان کړي کمپاین ستاینه کوي خو وايي واځي عامه په هاوی ستونزې نشي حلولای.
ولسوال صاحب سبا ډیر زیات مننه کوم چې دا غوښتي کمپاین نه بلار چاله ټول نمک د مخالفین او مخ
اغلی پیزان وای د خزو او نارینه لپاره په تعلیمی برخه کې د اسانتیا او پراوستو او کارمندنه کې باید حکومت پام وکړي ځکه دا هغه څه دي چې ګڼ دودونه ماتول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي و چې دغه سي کمپاینونه بریالي دي او باید پر خزو کیدونکو شاقکاریو مخنیوي ته دینی عالمان کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نورستاني خزو پر وړاندې د شاقکاری پر مسله اندېښنه ښولي او وایي دغه اړخ ته هغه څه چې اړتیا د کار نه دی شوی. د دغه کمیسیون ویان عبیدالله بیدار امریکا غږ ته ویل په دودیز ډول له پیړیو راهیسې پر خزو د کیدونکو کی شاقکاری پر وړاندې یوه سالمه مبارزه په کار ده. هغه وایي
انا نن کار باندې دا کار نه کوي ولې د دولت مکلفه جوړیږي چې د دې په خوا کې د اسلامي تعلیماتو بیان
خاغلی بیدار وای په حکومتي کچه باید دغه خزو لپاره تعلیمي اسانتیا وراسمې او اقتصادي برخه بډای کی. نوموړی په دغه مسله کې امنیتي ننګونې هم د یاد دودونو د لمنځوړنې په اړخ کې خنډ ګڼلی دی. هغه زیاتوي چې د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د نورستان څلورو نامنه ولسوالیو ته د دوی ټیمونه نشي ورتلی. که څه هم افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له اړخه ډېر ښکېل ګڼل کېږي خو د نورستان په څیر ولایتونو کې د ښځینه طبقې په وړاندې روانه شاقکاري د ډېرو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. آیا افغان ښځې له ښځو سره زور زیاتی کوي؟ که کوي نو ولې؟
شما چی فکر میکنین؟
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د ټلیفون شمیره 0190-0100.
د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته د کندهار په پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرام پیلېږي. دا د نوموړي پوهنتون د نړیوال اعتبار لپاره هم تر ټولو ارزښتناک ګام دی چې له مخې به د ماسترۍ د دورې فارغین له هیواد بهر په نورو هیوادو کې هم د کار کولو امکانات لري. پاکلای پامو کې د عزیز الله پوپل را لګلی رپورټ ده.
د کندهار پانتون او د یو اس ډبلیو جی پی ترمنز د لاسلیک سوي تړون لمخې به د امریکا د 15 معتبرو پانتونونو لمن څخه یوې د ماستری د دورې لپاره درسي کریکولم ترتیبوي او په راتلونکو درو میاشتو کې به د ماستری پروګرام په عملی ډول په دې پانتون کې راپیل شي. د کندهار پانتون رئیس ډاکټر حضرت میر تو تاخیل وای چی د دې پروگرام پیل به د تیبل پانځي څخه کیږي او په دوهم ګام کې به د انجینری او تر هغه وروسته به نور څنګه ته هم د ماستری سلسله ورسیږي
په دغه پروگرام کې کوم کسان چې موږ ماستری د لپاره تربیه کوو هغه به پر اتلون کې د ټیپ په سکتور کې په طبي برخه کې نه یوازې د موږ دغه ژوند په کچا بلکې د ټول هیواد په کچا به دا ډیر ماسر وي تر څو چې وکولی شي چې له طبي خدماتو نه ماسره استفاده وکړي زموږ هیوادوال چې د طبي ستونزو سره نن مخامخ دي د دغه ستونزو کچا به ډیره راکم کړي
د یو ایس ډبلیو ڈی پی د ادارې مشر ډاکټر ظاهر جبارخیل وایي چې دوی په افغانستان کې د پانتونونو د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ په پروژه کې د کابل د څلورو مرکزی پانتونونو په ګډون یوولس پانتونونه په پلان کې نیولي خو په ولایتي کچه د کندهار پانتون لومړی پانتون دی چې دوی تفاهم لیک ورسره لاسلیک کړ د زیاتوي چې د دې نوي تحصیلي پروسې مهمه موخه پانتونونه د کار له بازار سره نږدې کول دي په وینای چې اوس دغه ځای د افغانانو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو متخصصینو ته خالي دی
اصلي هدف د دې پروژې دا ده چې موږ وغواړو چې موږ په هنتونونه د بازار د کار سره ارتباط ورکو یعنی موږ هغه متخصصین وروزو چې هغه سبا ته دوه جن فارغيږي او په بازار کې وته کار یا د کارموندنې شرایط برابرۍ ځکه چې موږ تاسو وګورو نن سبا په افغانستان کې اکثره داسې متخصصین دي چې هغه زمونږ د ګاونډیو هیوادونو نه تر ازي دلته کار کوي اما
د تیپانزی رئیس ډاکټر ولی محمد ویار وایي چې دوی د ماسټری د دې نوي پروګرام په وسیله د کابل ته طبي پوهنتون هم ښه ځای خپل کړ چې فارغین به د هندي او پاکستاني ډاکټرانو په څیر د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم منلي وي
په کابل طبي پوهنتون کې چې د ماسټری پروګرام دی هغه خارجي سپورټ نه لري هغه خارجي حمایت نه لري هغه خارجي اکریډیشن نه لري خوشبختانه زموږ فاکولټ زموږ د ماسټری پروګرام دا لري د افغانستان د باندې د یو منلي پوهنتون او د کندهار د پوهنتون په تفاهم باندې به دا د ماسټری پروګرام سیټ سي چې کریکولم سټنډرډ وي درسي مواد یې سټنډرډ وي هغه سړی چې کوم د دې فاکولټ څخه فارغ شي هغه نه یوازې د افغانستان کې د کار کولو توان ولري په سیمه او په ټول دنیا کې به ولري
د روغتیا په سکتور کې د افغان متخصصینو روزنې ته ځکه زیاته هیله مندي ده چې لا هم هر ورځ وازی له جنوبي ولایتونو څخه په هر څلور ساعتونو کې 350 زیات افغانان د درملنې لپاره هند ایران او پاکستان ته ځي کندهار پانتون په جنوبي ولایتو کې وازنه ستر علمی او تحصیلي مرکز دی چې په 12 بیلابیلو پانځوي کې تر 6000 زیات محصلین لري خو د تحصیل دوره یوازې د لیسانس تر کچې ده په یادو 12 پانځوي کې د تی پانځي یوازنې په هنځي دی چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د ماسټری پروګرام پیل شي عزیز الله پوپل امریکا جغ آشنا رادیو کندهار
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
ارتیا سکړی کول رما افغانی ماشو مېما
نجیبه، نوشابه، د افغان خزو حال، د خزو پجبه.
آیا افغان خزه لخزو سارا زور زیاده کهی؟ که کهی نو ولی؟
شما چی فکر میکنین؟
د خزو غک لآشنا رادیونه سه شنبه شپه اته بجه نجیبه نوشابه لامریکا غک نه د تلیفون شمیره 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
په مکه د مهمو خبرونو سرچکو ته. کابل کې د عدلی وزارت مخې ته شوې ځانمرګي موټر بم چاودنه کې 15 ملکی کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایندوی چې چاودنه د کابل په وخت څلور بجې د مازیګر شوې ده. حمله کوونکي د بمونو ډک کورولا موټر د عدلی وزارت د موټر په پارکینګ کې الوزول دي. د کابل ولایت د دریم حوزې ابتدایي محکمې رئیس سفی الله مجددی نن د سه شنبه پر ورځ فرخوندې د قتل په دوسیه کې د نولس پولیسو په باب په یو علني غونډه کې د محکمې پریکړه اعلان کړه. چې له مخې د کابل د دوم امنیتي حوزې د امر حسیب الله په ګډون یو ولس پولیسو ته په دنده کې د غفلت په تور د بند یو کال سزا واوروله. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین د فدراتیفي روسي د کورنوي چارو وزیر خاغلی ولادیمیر کولوتسیف سره چې د یو لړ پوری پلاوی په مشرتابه کابل ته راغلی وو ولیدل. د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان د ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. او د عراق کې شیعه ملیشې د رمادي خار نه بهر راغون شوې دي او نیت لري چې د انبار د صوبې مرکز د اسلامي دولت د یاغیانو نه آزاد کړي. دران وروډین کو نیم ساته خبری پښتو خبرونه پام دی زی پایت او رسیدله لګ ورسته د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریډل مکه دی وای او په سیبه د نجیب انا شبا خبرونه چې د افغانو میرمنو لپاره ځانګړي خبرونه ده هم واوري. موضوع تاسو سره مخکم شریک شو د خزو د خانه په خزو زوځیت کیږي او کنه کاتګینو الاتونه کیږي په لاملونه پام دی خبرونه کې باسکو اوسنۍ خبرونه پایت رسیدي تر راتلونکو علامات